پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د حکومت سرچینې وایي د جمعې په ورځ یو لوړ پوړی پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوه ته ځي. دوی هغې جګړې ته حل لار لټوي چې هر ورځ افغانان ځپي. دا کندوزی میرمنې یوه بیلګه ده. په پکتیا کې اته ټنه بیلابیل نشئی توکي وسوځول شول.
پدې کې بنګانا چې الکول روین مختلف شیشه پدې کې موجود و.
او د پاکستان په شمال کې وی چاودنې یو شمیر چینایي کارګر وژلې دي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې می رحمت صفای مختوړي. مخکې دې چې د او نورو راپورونو ته ورکړو خبرونه په خبرونه په خبرونو سره پیلو. نوریاس نوری چمتو کړي.
یو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د کندهار پر سپین بولډک بندر د طالبانو برید په شاوتم باو. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک محاکمه کیږي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د کندهار پر سپین بولډک بندر د طالبانو برید په شاوتم باو. د دې وزارت وایي طارق آریان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو بندر ته نږدې سیمه کې یو څه تحرکات درلودل خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت پر دې بندر د طالبانو د برید په شاتم بولو خبره وروسته له هغې کوي چې طالبانو نن سهار وختي ادعا وکړه چې سپین بولډک بندر یې تر کنټرول لاندې راوستی دی. د سپین بولډک او چمن ترمنځ لارې یوه د سوداګرۍ مهمه لاره ده چې د چارواکو په وینا د ورځې په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 900 لارې پرې تېرېږي. په دې وروستیو کې طالبانو په هرات کې اسلام کلا او تورغوندي، په کندوز کې شیرخان او په فراه کې ابو ناصر بندرونه تر کنټرول لاندې راوستي دي. د کاپیسا پولیس وایي نامعلومو کسانو د دې ولایت یو دینی عالم په ډزو وژلی دی. د امنی قمندانې ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د امام اعظم د دارالعلوم او مدرسې استاد او د کاپیسا د کوهستان د دوهمې حصې د ولسوالۍ د ظفرخیلو کلي امام قاري جان آغا نن سهار وختي جومات ته روان و چې پر لار وسلوالو کسانو برید پرې وکړ او ویې واژه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کندوز ښار په څنډو کې د جګړو له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. یوه له دغو بې ځایه شوو د کندوز ښار د ناصرو د سیمې بې ځایه شوې نسیمه ده چې وایي مېړه یې په جګړو کې وژل شوی او شپږ یتیمان ورلغاړې دي. کندوز ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ډېرو دغو بې ځایه شوو د کندوز ښار په نسبتا امن سیمو کې په کنډوالو کې اړولي او د یوې مړې ډوډۍ په برابرولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د چارواکو په وینا په کندوز کې د روانو جګړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. وسلوالو طالبانو چې د دې ولایت یو زیات شمېر ولسوالۍ نیولې له یوې مودې راهیسې زیات فشار پر کندوز ښار راوستی دی. پر هغه ښار چې دې ډلې له دې مخکې دوه ځلې د لنډې مودې لپاره نیولی و. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د امریکا د عدلي وزارت پرون د جولای په 14 په یو بیان کې وویل مشکوک تورن یو د ایران د استخباراتو افسر او درې نور د ایران د استخباراتو د اړوندې یوې شبکې غړي وو چې د چارواکو د ادعاو له مخې د ایران د حکومت په مرسته یې د دې ژورنالیست د تښتولو پلان جوړ کړی. د عدلي وزارت په بیان کې د ژورنالیست نوم نه دی اخیستل شوی خو دومره ویل شوی چې د نیویارک د بروکلین سیمې اوسیدونکی ایرانی ول اصل امریکایی دی. بیان زیاتوي چې تورن غوښتل برمته له ځان سره ایران ته بوزي. په کیوبا کې چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د یو کس مړینه تایید کړې ده. د کیوبا د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبې په یو بیان کې وویل چې د دوشنبې په ورځ پلازمېنې هوانا ته په یوه نږدې ناحیه کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په اخو ډب کې یو تن وژل شوی دی. په بیان کې د وژل شوي 26 کلن سړي نوم دیوبس لاورینسو تجیدا ښودل شوی. په بیان کې همداراز د نامعلوم شمېر معترضانو د نیولو یادونه هم شوې ده. ولسمشر میګویل دیاس کانیل ویلی چې په روانو مظاهرو کې د امریکا لاس دی. هغه ویلي چې امریکا د اقتصاد په وسیله د زندۍ کولو د پالیسۍ له لارې په کیوبا کې ټولنیزه بې امنیتي پاروي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي دي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 10,000 زیات نوي موارد تایید کړل. د دې هیوادونو چارواکو له خلکو په ټینګار سره غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي او وایي چې د کورونا د دلتا بڼې ډیری نوي موارد په هغو سیمو کې لیدل شوي چې د واکسیناسیون کچه پکې ټیټه ده. په امریکا کې په تیرو 3 اونیو کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر 2 چنده زیات شوی دی، که څه هم په جنوري میاشت کې چې دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو وه د ورځنیو مثبتو مواردو شمیر حتی 2.5 لکو ته رسېدلی و. د کورونا د دلتا بڼې د مواردو د زیاتېدو راپور د نړۍ په نورو هیوادونو لکه استرالیا، جنوبي کوریا، مالیزیا او ترکیه کې هم ورکړل شوی دی.
اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام که تر پایه مو ملتیا وکړئ. د زهرو کاروان اونیزه خبرونه هم درته لرو. اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. په افغان حکومت کې ځینې سرچینې وایي د جمعې په ورځ یا سبا نه بله ورځ به یو لوړ پوړی دولتي پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ولاړ شي. ویل شوي چې د دې پلاوی مشري به د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په وار وار ټینګار کړی چې د سولې خبرو لپاره یې مرکچیان چمتو دي. د ازادي راډیو خبریال له حکومتي سرچینو سره خبرې کړي. اوس استډیو سره وصل ده. مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر کې اوریدونکو ته دا معلومات ورکړئ چې دغه پلاوی څه وخت ځي، په ترکیب کې څوک دي او افغان چارواکو په دې اړه څه ویلي.
د سولې د خبرو اترو په اړه تازه هڅې دا ځل د افغانستان یو شمیر مطرحو سیاستوالو د سولې د خبرو اترو د چټکتیا په اړه هڅې پیل کړې دي. په افغان حکومت کې ځینې با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی د راتلونکي جمعې په ورځ له کابل دوحې ته د دغه افغان سیاستوالو یو پلاوی سفر وکړي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نومونو ښودلو په شرط زیاته کړه چې د دې سفر هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیلېدو لپاره لابیګري ده. د سرچینې په خبره په دغه پلاوي کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یونس قانونی، محمد محقق، کریم خلیلی، فاطمه ګیلانی، سید سادات منصور نادری، عبدالرشید دوستم، ګلبدین حکمتیار او سلام رحیمی شامل دي. د ولسمشر سلاکار او سیاستوال محمد محقق په دغه پلاوي کې د غړیتوب او دا چې یاد پلاوی به د جمعې په ورځ دوحې ته سفر وکړي تایید کړه، خو نور جزئیات یې له موږ سره شریک نه کړل. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د دغه ډلې ویان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 2 اونیو راهیسې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مراکچي پلاوو د تماس ډلو ترمنځ ناستې هم په منظم ډول پیل شوي او د سولې په اصلي موضوعاتو بحثونه پیل شوي دي. تیره ورځ پخوانی ولسمشر حامد کرزی او وړمه ورځ د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله رسنیو ته وویل چې ډیر زر به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په ګړندی ډول بیرته پیل سي.
ډیره مننه. زموږ خبریاله وه چې ویلې په افغان حکومت کې ځینې سرچینې وایي د جمعې په ورځ به یو لوړ پوړی دولتي پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اوسنی شرایط باید افغانان مایوس نه کړي، د پټکو نوی او ښه خبرونه پر لار دي. دغه د سولې هڅې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او جګړې تر بل هر چا زیات عام افغانان ځپلی دي. په کندوز ولایت کې له یوې میاشتې راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي چې له امله یې په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دې روانې جګړې د زیات شمیر کورنیو نفقه ګټونکي هم وژلي دي او اوس مهال کورنۍ له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخامخې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
سلوه کلنا نسیمه د کندوز ښار اړوان د ناصروی د سیمې اوسیدونکي ده. هغه وایي چې په دې روانو جګړو کې خاوند له لاسه ورکړی او اوس له خپلو شپږ کوچنیانو سره له نامعلومو برخلیک سره مخامخ ده. دغه میرمن د جګړو شدت له کبله له خپلې اصلي مینې څخه د کندز ښار ته راکډه شوې ده او دا مهال د دورې سر ښارګوټي کې په یوې چاردیوالي کې اوسیږي چې نه کوټې لري او نه هم اوبه. نسیمه زیاتوي له هغې ورځې راهیسې چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکی له لاسه ورکړی نو اوس د بیګا او سبا ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانه ده، ځکه په درې وختو کې یو وخت هم خپل کوچنیان نشي ماړه کولی. دا یوازې نسیمه نه ده چې روانو جګړو یې خاوند وژلی دی، بلکې دې ته ورته لسګونه نور میرمنې هم شته چې له ورته برخلیک سره مخامخ شوي دي. شپږویس کلنه صافیه د کندوز ښار د چرمګرۍ د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې پر کور د هوان مرمۍ ولګېده او خاوند یې ټپي شو او د ژورو ټپونو له امله یې په روغتون کې ساه ورکړه. د درې ماشومانو مور صافیه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند مړ شوی له سختو شرایطو سره مخامخ شوې ده او تر اوسه پورې حکومت هم ورسره مرسته نه ده کړې.
دلته موږ په آزاد فضا کې د ونو لاندې ژوند کوو. تر اوسه پورې دولت له موږ سره مرسته نه ده کړې. دلته موږ لمر وهلي یو او ناروغان شوي یو، نه ډوډۍ لرو او نه سرپناه. موږ له دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو له دې ستونزو خلاص شو.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر 4000 کورنۍ مرستې ویشل شوي دي او په پاتې مستحقو کورنۍ هم مرستې ویشل کیږي. په کندوز کې د روانو جګړو د قربانیانو کورنۍ د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له جګړې کولو څخه ډډه وکړي تر څو ملکي وګړو ته پکې د سر او مال زیان ونه رسیږي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د لښ تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوریدونکو په خبرونه کې دا درته لرو چې د پاکستان په شمال کې 14 شوې چینایي کارګری په نخښه کړي. دا راپور درته ورسته وړاندې کیږي خو اوس راځو دې ته چې د ورځې اقتصادي پیښې څه دي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړۍ روبې په پرتله روان کال په همدې موده کې له افغانستان چین ته په صادراتو کې 46% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وین فواد احمدي ازادي راډیو ته وویل له افغانستان چین ته وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، جلغوزي، طبي بوټي، لاسي صنایع او نور تولیدي توکي صادرېږي. ښاغلی احمدي زیاتوي چې د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه او پالیسي دا ده چې بهر ته خپل صادرات زیات کړي. دا یوازې چین نه دی چې روان کال ورته له افغانستانه صادرات زیات شوي، بلکې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا د تیر کال په پرتله له افغانستان اردن ته هم په صادراتو کې 80% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د کرنې مالداری او بولګول وزارت وای روان کال د بادرنګ په صادراتو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی او خو بازار هم لري. دغه وزارت وای اکبر استمین ازادي رادیو ته وای روان کال تر دې د مچله هم د حاصل وخت دی. د ټول هیواد په کچه 1,00,000 میټریک ټنه بادرنګ تولید شوی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان د څه باندې 6.5 میلیونه ډالرو په ارزښت نږدې 1,500,000 میټریک ټنه بادرنګ پاکستان، تاجکستان او عربي متحده اماراتو ته صادر شوی وو او سږ کال د صادراتو کچه لا نه ده معلومه. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ، یو پون 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني 93 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ آزادي راډیو نه اوري لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د پاکستان په شمال کې نن یو 14 شوې ده. لومړنی راپور نه دا وایي چې هدف یې هغه بس و چې چینایي کارګر یې لیږدول. د مشال راډیو د خبرونو مسؤل داود خټک دا مهال را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی. خټک، څه دي د پیښې جزئیات؟ څومره کسان وژل شوي دي او د پیښې نور اړخونه څه دي؟
مننه لودین صاحب، استاد اوریدونکو ته زما سلام. نن دا د پاکستان په کوهستان ولسوالی ده او دته په پاکستان کې خلک اپر کوهستان یعنی بره کوهستان وته خلک وي او دا یو لری پرته سیمه ده چې په دې کې د سړکونو حالت هم ډیر خنده. په دې کې یو 14 شوی د چینایانو په یو بس باندې او په دې کې ورسره د پاکستان سکیورټي عمله هم موجوده و. د راغلو او د مونږ ته لاس تر رسیدلی څومره معلومات دي، د اغه تر مخه تر اوسه پوری په دې کې د اتونا تر یو لسو پوری کسان وژل شوی دي. بیا راپورونه مختلف دي، ځینې راپورونه داسې دي چې په دې کې نه چینایان دي په دې وژل شوی کې. بیا اوس چې مونږ کوم تازه د چارواکو سره دغلته خبرې وکړي، پولیسو چارواکو سره، نو په هغه کې یو کس مونږ ته وویل چې نه، سلور چینایان په دې کې وژل شوی دي. بیا یو راپور دا هم مونږ ته وویل شو، یو ځایي خبریال راته وویل، هلته د ډان رسمانی خبریالو، هغه راته وویل چې دغه ځای کې 8 کسان نور پکې زخمیان شوي چې د هغې حالت هم ډېر زیات ښه نه دی. او 2 پکې د پاکستان د اف سي ځواک سرتیري وژل شوي دي او 2 پکې ځایي خلک هم وژل شوي. نو چونکې دا سیمه ډېره لري پرته ده، نو تر اوسه پورې څه کرشمیري خو نه راځي، خو به هر حال دغه 14 چې ودا ډېره سخته 14 ده.
بلې، او خټک صاحب، دغه چینایانو حالت څه کول؟ دا څه ډول سیمه ده؟ که دا سیمه تاسو که څه هم نومې واخسته چې بارا کوهستان ورته وایي، اپر کوهستان له چین سره په سرحد کې پراته ده، څه دي حالت؟ قانون دي نور څه پروژې پلې کیږي؟
بالکل، دا هغه علاقه ده چې لکه دا ستاسو ډیر اوریدونکو به دا علاقې پیژني چې ایبټ آباد شو او مانسیرا شو او د دې نه مخکې بیا په بټکرام باندې ورتیر شو او بیا د اپر کوهستان والا علاقه راځي. نو دا خو د چین سره داسې په نږدې بارډر باندې ده، خو چین بارډر ته چې کومه لار تللی ده نو هغه هم په دې باندې ده. دا غریزه علاقه ده، ډیره زیاته غریزه علاقه ده او عام طور باندې یعنی د عامو خلکو د پاره دا علاقه دغلته خلک داسې ډیر زیات نزي، سړکونو حالت هم ډیر زیات خراب دي او د دې برسین یو زایی چې چرته په دغه ځای کې دا 14 چرته شوې ده، د اپر کوهستان برسین علاقه ده. دغلته د داسو په نوم باندې د اوبو یو پروژه وه، په هغې باندې د چینایانو کار کوو، یعنی یو ډیم د اوبو او په هغې باندې چینایانو کار کوو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، پاکستان په شمالي علاقو کې چې کم د سی پی ایک پروجیکټ دي یا سړکونه جوړیږي، نو په دې کې ډیرو ځایونو کې چینایان انجینران دي او د دې ورکران دي، هغه په دا قسمه پروجیکټو باندې کار کوي.
بله، او مسؤلیت تر اوسه کومې وسلواله ډله نه ده اخیستی؟ فکر کوي د چا کار به وي دا حمله؟ او د دغه حمله د دغه شمیر چینایانو د وژل کېدو اغیز به د پاکستان او چین په اړیکو باندې څه وي؟
مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلې، خو زما خیال دی چې په دغه علاقه کې که څه هم تحریک طالبان پاکستان هم شتون لري، په یو ټیم کې په دغه علاقه کې چې کم سیکټیرین چې به مونږ وایو هغه ډلې هم دلته موجود وي، د اسلامیک د دولت اسلامیه دغلته د موجودګۍ مونږ ته څه اثر نه دی ښکاري لري د پخوانه. خو زما په فکر کم چې زه ګورم نو زما خیال دا چې د دې به ډیر زر څوک مسولیت اون منی سیوا د دین چې دولت اسلامي د دې مسولیت منی کې دې شي خو طالب مشکل ما تخکاری چې هغه د دې مسولیت منی اثرات اداره زی چې په د پاکستان او چین ډیر نږدې اړیکې دي او د چین حکومت او چارواکي چې دی هغه دې خبرو ته ډیر زیات متوجه کیږي او ډیر دا یعنی ډیر جدي اخلي چې په غی باندې داسې وړې وړې نو دا خو ډیر زیات لوی پیخه ده د دې بخامخه ډیر بد اثرات وي.
ډیر مننه د مشال رادیو د خبرونو مسول داوود خټک چې ویلې د پاکستان په شمال کې 14 لکتر لګه یو لس کسان وجلې چې په دوه کې ویل کیږي ګنش مېره چینایي کارګران دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټول مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته کورنیو مسئلو ته راستنیږو. په غزنی کې درنو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد منفی اغیز کړی ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي څومره چې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې شوې همره ورسره د دوی کاروبارونه هم زیانمن شوي. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې اورو.
د غزنی خار په بازارځي کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته ګرځي خو د غازی خان په خپل دکان کې سترګې سره ورغلې دي. دی وای د بیکاری او کاروبار د نشټوال لامل خو وړې وو ډېر وخت له دې عمل ویده شوی وی.
غزنی اجاغواله د خراب تا ورت پوره زالات خرابې دي ورور کارونه نسته دکانداري وی دکانداري وی دي نسته کار نسته د دې مغال د دای مو ژوند د ژوندۍ
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بد اغیز کړی ده. د غزای دکانداران وای څومره چې په دا ورستیو کې جګړې زیاتې شوي همغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دکانونو کرایه د وګړي په نوم پیسې د برېښنا بیل او د دولت مالیه هغه څه دي چې د کاروبار د نشټوال لامل اوس پرې کول لوسه وتلې دي.
زمان هم سیدا خیالی جان هم در ده خلق له اقتصادی فکر سره مخامخ دی. خلق دی بیگا لپاره دا شای نس پیدا کولی سی دی آیا لپاره ډوډۍ یوسی په ښار کې ګڼه ګڼه بیخی کم سوی دی. خلقو په ذهنی روحیه باندې ډیر تاثیرات راوستي دي. خلق بیخی له ډیرو مشکلاتو سره مخ
دوی لخ کیلو لورو د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي تر څو په د غزای کې خلق د وجل کېدو تر څنګ له فقر غریبۍ او بیوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا پکتیکا میدان وردګ زابل بامیان روزګان لوګر او دایکندی ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیره خلک دلته د کاروبار مارکیټونو جوړولو او خوارک خلو لپاره راځي خو سیمیز چارواکي به ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به خار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
ان چې کوم وضعیت تحلیل داریم ان شاء الله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم ان شاء الله په تیزی سره مخ په شکېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته شي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی خار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دي. د غزنی خار مرکز اړوند توحید آباد حسن آباد امیر محمد خان کلا د کډوالو خارګوټه قاضی کلا خشک تحویلدار کلا گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتی ځواکونه له وسلوالو طالبان سره وخت په وخت په جګړو بوختي. دا سیمې د خار مربوط دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو زموږه د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي. هلته هم د ورځې تازه خبرونه ویډیوګانې او انځورونه کتلی شي. پته ده facebook.com/azadiradio. اوس هم درته دا راپور لرو چې په پکتیا کې 8503 کیلو نشئی توکي چې د افغان ځواکونو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوی وو د رسنیو او ټاکلي پلاوي پښتون کې وسوځول شول. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د یادو نشئی توکو په تور 110 کسان هم نیول شوی چې د څیړنو په مخه عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوی. دا چې دا نشئی توکي د پکتیا حکومت ځایونه ترلاسه شوی وو او مسولینو یې د سوځولو پر مهال څه ویلي پاړې پام کړی دی راپورټ.
د پکتیا په مرکز گردیز کې 8503 کیلو نشئی توکي چې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوی ول وسوځول شول. د پکتیا چارواکي وایي چې د دې نشئی توکو په تړاو تر شلو زیات موټر او 110 کسان هم نیول شوي چې عدلی او قضایی ادارو ته ورپېژندل شوی دي. د پکتیا والی ډګر جنرال ګلنبی احمدزی آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ټول نشئی توکي د امنیتي ادارو د ګډې همغږۍ په پایله کې نیول شوی دي.
نن موږ 8503 کیلو مخدره مواد د هیئت په مازاد ته دغه اوس موږ ورته ور وشو. نو په دې حالت زه د خپل امنیتي منصبینو نه د موږ د امنیت قمندانې د محترم ریاست امنیت ملي نه د ټولو منصبینو چې ګډې هلې ځلې لري او د امنیت په تامین کې د مخدره موادو په نیولو کې هلې ځلې ګډې لري مشترک هماهنګي لري د ټولو مننه کوم.
د پکتیا امنیه قماندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی وایي په نیول شوو توکو کې بنګدانی، هیروین، شیشه او نور نشئی توکي پکې ول.
هدي کې بنګانا، الکول، روین، مختلف شیشه هدي کې موجود و. د دې په تړاو باندې تقریبا 110 نفر مجرمین د قانون منګولو ته سپارل دي. د دې څخه تر چل را دي څخه اضافه تر وسایت د دې په تړاو نیول شوی دي چې هغه عملاً د مجرمینو سره د قانون ته سپارل شوی دي.
په پکتیا کې که څه هم د نشئی توکو کرکیله کمه شوې خو تر اوسه هم د پکتیا په ځاځیاریوب او د احمد ابا ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د 400 کرل موجود دي. د پکتیا امنیتي او کشفي ادارې ډیری هغه نشئی توکي نیسي چې د پکتیا له لارې نور ولایتونو ته لیږدول کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اوریدونکو نن درته د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د ماسپښین له 2 تر 3 بجو پورې خبريږي د همدې کورونا په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. اختر هم را روان دی. په همدې حال کې د افغانستان مسؤلین او چارواکي له خلکو غواړي چې په دې اختر کې هم د کورونا د خلاخ پرې دولويري په اسانه تګ راتګ ونکړي. په دې لچې د خبرونه را سره ووري او د خبرونه پر مهال هم له موږ سره اړیکه ونیسي. کچیرته تاسو د ازادي رادیو په خبرونو نظر لرئ او یا هم په سیمو کې مو کوم ستونزوي تاسو کولای شئ زموږ پیغام ثبتون کې ماشين ته زنګ ووهئ. شمیرې دي 0043 840 او بل شمیرې ده 0200 23 30. اوس هم ځینې پیغامونه اورئ په همدې شمیرو اوریدونکو راته پریږي.
تاسو لا پیغامونو
من عادل قادر دی د المن ولایت خدمت یاري کني ولاده مشکل نه دغه دغه المن ده او باغرا ول سوالي ده ډیر غرسول سوالي ده او ډیر ښه جنگلونه او ډیر ښه شانه درلوله او ډیر غټ نه پوس لري او ډیر غټ ول سوالي ده کړي او ډیر لري مستد حکومت ته توجه نه کړي. اول کال کې د شل کال مخکې معنی حکومت یې بل توجه وکړل ته خارجانو ډېره ماته وخوړل هلته قطارونه وسول نو بیا دغه رایل چې پریښی ده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړې نه چا توجه ورته کړې هلته ټلیفونان شی کار نه کوي مرګان هلته اوس یو څاک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي وینې چې اوس حکومت توجه ورته وکړي هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډیر ناورین سره مخ دي هر کال دنیا باټ یې په ژوند پایګار مرګ شاش کال بعد وخت نه ډیر وچ کړي دا نه ډیر مسلمانان د ډیر سن سره مخ دي دا وسانه یو څاک وبو په ولار نه برابرې دي نو هغه ډیر خلک د ناورین سره مخ کې کوم دغه توجه وکړو پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر کې سید السلام علیکم
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولای دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي.
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د اسلام نه دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لس ورځنی اوربن اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږ آرامه د اختر تیر کړي ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دویمه نیمایی ته ورسیدو مخکې لري چې د زهرو کاروان خبرونه درته واورو. لسنیمه بجې دی وار ورکو نوریاس نوری ته چې لاند خبرونه در واوروي.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د کندهار پر سپین بولک بندر د طالبانو برید په شاوتم باو. د دې وزارت وایي طارق آریان ویلي چې وسلوالو طالبانو بندر ته نږدې سیمه کې یو څه تحرکات درلودل خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. له دې مخکې طالبانو نن سهار اعدا کړې وه چې دا بندر یې نیولی دی. د کاپیسا پولیس وایي نامعلومو کسانو د دې ولایت یو دینی عالم په ډزو وژلی دی. د امنیې قمندانۍ وایان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د امام اعظم د دارالعلوم او مدرسې استاد او د کاپیسا د کوهستان د دوهمې حصې د ولسوالۍ د ظفرخیلو کلي امام قاري جان اغا نن سهار وختي جومات ته روان و چې پر لاره وسلوالو کسانو برید پرې وکړ او ویې واژه. د کندز ښار په څنډو کې د جګړو د دوام له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. ډیری دغه بې ځایه شوي چې د کندز ښار په نسبتا امن سیمو کې کنډوالو کې اړولي دي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. څلور ایراني وګړي په متحدو ایالتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. په کیوبا کې چارواکو د روانې اونۍ په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د یو کس مړینه تایید کړې ده. د کیوبا د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې د دوشنبه پر ورځ پلازمېنې هوانا ته نږدې ناحیه کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په خوډب کې یو تن وژل شوی دی. د نړۍ په ځینو هېوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 10,000 زیات نوي موارد تایید کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشئی مواد نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په کابل ښار کې تر سلو ډیر معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د معتادینو د درملنې ابن سینا روغتیایي مرکز مشر محمد ظاهر سلطانی وایي چې د عامه روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل لومړی دوهمی اتمی او دولسمی ناحیه څخه 160 معتادین راټول او د درملنې